چیرن ورځ به مرافت سپلوست کې ولولو عبارت دی له لومړی مالداری او د هغې اقتصادي ارزښت، دویم د مالداری لارې چارې، دریم وحشي ژوي. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به مرافت سپلوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو ګلالۍ زده کوونکو د پرته وجه او دقت په هیله یم. خوشو زده کوونکو، د لوست پیل په شبو کې لومړی مرافت مالداری او د هغې د اقتصادي ارزښت اړوند معلومات ولولو. لکه څرنګه چې په تېر لوست کې مرافت د کرنې او د هغې اقتصادي ارزښت په هکله، د کرنې لارو چارو، د دې ترڅنګ د افغانستان د کرنیزو مهمو کرنیزو حاصلاتو تولیداتو، د دې ترڅنګ د افغانستان د کرنې جغرافیې ویش په هکله به معلومات ولوسته. نن ورځ موږ تاسو د مالداري او د هغې اقتصادي ارزښت، د مالداري لارې چارې او د دې ترڅنګ به موږ تاسو د وحشي حیواناتو په هکله معلومات ترلاسه کړو. چې د لوست پای په شبو کې مې تاسو ټول کلمه زده کوونکو لپاره یو سوال چمتو کړی دی. دغه سوال به تاسو همدا اوس په خپل د ذهن څخه ځواب ورکړئ، او کله چې تاسو لوست پای ته ورسېږي یو ځل به بیا هم همدا سوال ته ځواب ورکړئ. سوال تکراروم، درنو زده کوونکو، زموږ په هیواد کې د څارویو روزنه په څه ډول سره پر مخ وړل کیږي؟ یعنی څاروي یا هم د حیواناتو روزنه په څه ډول سره سرته رسول کیږي؟ راځم اوس هم درنو زده کوونکو لوست پر لور باندې. دا چې موږ او تاسو ټول پوهیږو، مالداري یا هم د څارویو روزنه په افغانستان کې یو لرغونی دودی هم کلتور له جملې څخه شمېرل کیږي چې په دودیزه توګه سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې رواج لري. کله چې د څارویو ښکار کول مخ پر بندیدو سوله، یعنی مخ پر کمش باندې راغله، مخکې پخوا وختونو کې چې ودرنه زده کوونکو څاروي به ښکار کېدلې، د هغوی ښکارولو څخه کله چې به ښکار وروسته به د خوراکي توکو په توګه ترې استفاده کوله، نو دا یو ډول ناوړه عمل و چې دا به سرته رسول کېده، او دغه لامل څخه به څاروي له منځه څخه تللې او ورځ تر بلې به دوی کمېدلې. خو کله چې دغه بندیزونه ولګېدله، نو په دغه وخت کې خلکو یوازې د څاروي روزلو ته، د هغوی په روزنه باندې ځانونه مصروفه کړل، او نوي ژوند یې ځانو ته غوره کړی، او زیات شمېر خلک د څارویو په روزنه باندې بوخت سپله، چې د هغه څخه وخت څخه وروسته بیا په پیړیو پیړیو باندې کسان په دغه څارویو په روزنه باندې لاس پورې کړل، او د څارویو د روزلو سره یې دیوه کولی سپی چې د خپل ژوند ورځنیزې اړتیاوې د دې لارې څخه پوره کړي. موږ ویلی سو درنو زده کوونکو چې مالداري او څاروي روزنه یو له مهمو دودیزو عناناتو له جملو څخه ده زموږ په هیواد کې، چې په افغانستان کې په سلو کې اتیا شاوخوا خلک د څارویو په روزنه باندې بوخت دي، او همدغه د ژوند اړتیاوې له دې څخه پوره کوي. دا چې موږ او تاسو په تېر لوست کې ولوستله چې زموږ زیات شمېر انسانان چې په کرنه باندې بوخت دي، نو هغه کسان چې کرنه کوي د کرنې ترڅنګ دوی د څارویو یا هم حیواناتو په روزنه باندې هم بوخت دي، او دوی د خپل ژوند ورځنیزې اړتیاوې په دې باندې پوره کوي. نو موږ ویلی سو چې درنو زده کوونکو، سربیره پر دې چې زموږ یو شمېر خلک په تېره بیا چې هغه کسان چې په صحراګانو او دښتو کې ژوند کوي، نو هغوی ټوله د دغه حیواناتو روزنه کوي، او دغه کسان بیا همچنان د دې ترڅنګ کوچیان بیا په بشپړ توګه سره د څارویو ساتنه کوي، او د هغوی په ساتنه باندې بوخت دي چې همدغه د ژوند اړتیاوې دي د دغه څارویو د لارې څخه پوره کوي. څومره چې موږ او تاسو د دې په باره کې څېړنې وکړو، نو په زیاته کچه سره مالداري د کوچیانو درده ده. همدارنګه درنو زده کوونکو، مالداري او د هغې اقتصادي ارزښت چې دی زموږ په هیواد کې ستر اقتصادي ارزښت لري، ځکه د حیواناتو د روزنې او مالداري ارزښت چې دی په دې کې زموږ هیواد په اقتصاد په پراختیا کې ستر اغیزه راوبولې ده، چې څارویو د تولیداتو ارزښت د ملي ناخالصو عایداتو په سلو کې اووه څخه تر لسو پورې برخه یې جوړه کړې ده، چې دا زموږ ستاسو یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي. سربیره پر دې بیا خلک د څارویو څخه د کار ځواک او تولید بارونو په وړلو کې، د پوستکو په ترلاسه کولو کې، د وړیو او نورو حاصلاتو په ترسره کولو کې هم ګټه اخلي. د څارویو یو شمېر محصولات چې دي درنه زده کوونکو، لکه وړي د پسو او د غواګانو پوستکي، کرکول او همچنان کولمې چې دي، د خپلې بیې له پلوه څخه د هیواد د صادراتو په سلو کې د لسو څخه تر شلو برخه جوړه کړې ده، او د دې ترڅنګ بیا د غالیو صادرات چې د وړیو صنایع د پوستین باب دي، او د پوستکي صنایع هم په افغانستان کې د صادراتو کې د پام وړ رول لوبولی دی، چې له دې عمله څخه زموږ د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لري. او له دې پرته په هیواد کې د ځینو نور شمېر اړتیاوو د پوره کولو لپاره، لکه غوښې او شیدې، یو اندازه په کال کې د هر وګړي لپاره په ترتیب سره له 1.5 څخه تر 6 کیلوګرامو اټکل سوی دی، چې د کورنۍ سرچینې چمتو کړې دي او په دغه کې ستر اهمیت لري. او د دې هم چنان د یادولو وړ بله خبره چې د درنو زده کوونکو څلوېښت کلونو جګړو او وچکالۍ مالدارانو د څارویو د ساتنې ته هم زیان اړولی وو چې د دې پر اساس باندې بیا په ځینو ځایونو کې جلاوالی منځته راغلی او د اوبو کمښت منځته راغلی. نو په همدې خاطر سره یې د څارویو په کې ځینې ناروغیانې رامنځته شولې چې دغه ناروغي د څارویو د مړینې لامل وګرځېدله او افغانستان په اقتصاد کې ستره بدلون راوسته. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو د کورنیو څارویو ډولونه او د هغوی جغرافیوي ویش لولو چې د کورنیو څاروي یا هم حیوانات څه ډول حیوانات یا څرنګه جغرافیوي ویش لري. هغه کورنۍ څاروي چې بزګران او مالداران یې ساتنه کوي د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو غواګانې شاملې دي، پسونه دي، وزې دي، خره، اوښان، آس، کچري او داسې نور چرګان دي، کوترې دي. دغه ټول هغه حیوانات دي چې په کورونو کې روزل کېږي او دوی د کورونو کې روزنه ورکول سوی دی چې د اخلي حیواناتو نوم هم ورکول سوی دی. تر ټولو زیات چې بیا دي درنو زده کوونکو چې د دې څخه ګټه اخیستل کېږي هغه دو حیواناتو کې د کورکول پسونه دي چې په عادي پسونه کې د هیواد په اقتصاد کې غوره ارزښت لري او د څارویو د محصولاتو په صادرولو کې برخه اخیستې ده. او دغه چې دی یو له مهمو اقتصادي لرونکو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي. او دغه د کارکور پسونه چې دی یوازې په شمالي ولایتونو کې لکه بدخشان څخه تر هرات پورې پراختیا موندلې ده او په دغو برخو کې پیدا کیږي. د دې تر څنګ قدر منځ زده کوونکو الف برخه چې ده هغه په خپل مور او تاسو وایو چې ځینې نورې دودیزې طریقې لارې چارې شته چې څاروي پکښې کې روزل کېږي چې د دغو له عمله څخه هم مور او تاسو په ځینو ولایتونو کې په ځینو برخو کې دغه غواګانې، پسونه، خره او اسونه او اوښان روزل کېږي چې د هغوی د شیدو، غوړیو او همدارنګه د دې تر څنګ د کوچیو او مستو او شلومبو څخه ګټه اخیستل کېږي. او دغه مالداري چې د زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په دودیزه یا هم نوی او کلتوري طریقه سره سرته رسول کیږي چې زیات کسان په دې باندې بوختي چې کوچی مالداران هم دغه دنده سرته رسوي. ته دې تر څنګ قدر منځ زده کوونکو نن رزلوس کې موږ او تاسو کرنه یا هم مالداري په حق له موږ او تاسو معلومات لاسته راوړي دي. خو په دې برخه کې موږ او تاسو عصري او پرمختللې طریقه سره دغه په باره کې لولو چې په عصري او پرمختللي بڼه سره دغه مالداري څنګه سرته رسول کیږي. لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې مالداري زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په دودیز او عنعنوي بڼه سره سرته رسول کیږي، نو په افغانستان کې په عصري او پني ډول سره د څاروي روزنه په تکثري توګه سره په 1412 هجري لمریز کال کې پیل شول. کله چې په 1412 هجري لمریز کال کې کله دغه عصري بڼه سره د حیواناتو روزنه پیل شول، نو بیا وروسته د هغه څخه په 1415 هجري لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره په کابل ښار کې د ناروغو څارویو لپاره یا هم د ناروغو حیواناتو لپاره د درملنې لپاره یو حیواني کلینیک جوړ شو چې د دغه کلینیک یو موخه یوازې دا وه تر څو دوی وکولی شي د حیواناتو ساتنه وکړي. او په چیرې بیا د دوی مهم موخه چې وه هغه په خپله د عسکري قطعاتو، آسونو او یو شمېر نور مراجعینو د څارنه درملنه وه یا هم د څارویو درملنه او د هغوی علاج کول وه. چې د هغه څخه وروسته په 1430 هجري لمریز کال کې په بدخشان کې چې هغه وخت قطغین په ولایت کې یو ډول د غواګانو وژون کې ناروغي منځته راغله چې د دغې وژون کې ناروغي له عمله څخه زیات شمېر غواګانې مړې شولې یا هم له منځه څخه ولاړلې. چې وروسته بیا د دغه د پاملرنې لپاره په 1415 هجري لمریز کال پورې دغه ناروغي دوام وکړل. نو بیا نه کلینیکونه نور هم جوړ شول چې د 1415 هجري لمریز کال کې یې شمېر شپاړس ته لوړ شو. او په اوسني وخت کې بیا په هیواد کې د وتنری عواملو په هنځیو لپاره یو شمېر زیات شوي دي چې د حیواني کلینیکونو د جوړولو ته مهمه پاملرنه کوي او دغه پرسنلونه یوازې د حیواناتو د صحت په برخه کې کار کوي. د دې ترڅنګ قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د عصري مالداري د څارویو د محصولاتو د زیات مهم ټکي چې موږ او تاسو باید په نظر کې ونیسو چې هغه مهم دي چې باید موږ او تاسو په نظر کې ونیسو. که چیرې عصري مالداري موږ او تاسو سرته رسو نو کوم مهم ټکي دي چې باید موږ او تاسو زده واوسي؟ د هغو له جملو څخه لومړنی چیرې د پوره اندازې واښه چمتو کول دي، یعنی موږ او تاسو باید خپلو حیواناتو ته پوره اندازه سره واښه یا هم مشپیشتې ورته وساتو، او همچنان د دې ترڅنګ د څارویو یو خوراک باید ښه پاملرنه ورته وسي. کوم ډول خوراک؟ یعنې په ورځ کې باید درې څلور ځلې دې ته خواړه برابر سي، او همچنان د دې ترڅنګ حیواني ناروغیو په وړاندې باید موږ تاسو د خپلو څارویو یا هم خپلو حیواناتو څخه ساتنه وکړو. کومې ناروغۍ سره چې دې مخامخ کېږي باید نږدې حیواني کلینیک ته بوزو، او د دې ترڅنګ د زراعتي اصلاح شوو نسلونو تزویج باید ډېرښت وسي، یعنې تزویج باید د دې ترمنځ وسي، رنګارنګ حیوانات باید منځ ته راوړل سي، او همچنان د حیواني کلینیکونو او فارمانونو تاسیس باید په زیاته توګه سره زیات کړو، او منظمې ادارې او غوره منیجمنت باید موږ تاسو ورته ولرو. که چیرې موږ غواړو چې حیوانات وروزو نو باید د حیواناتو د روزنې لپاره منظمه اداره ولرو، منظم ځای، یعنی فارم باید ورته ولرو ترڅو وکولای شو حیوانات په سمه توګه سره په دې ځای کې ورسو. همچنان د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو وحشي حیوانات یا هم وحشي ژوي وپیژنو. وحشي ژوي چې له نامه څخه معلومیږي چې ژوي د چاپریال یو مهم او ارزښتمند برخه ده چې په دې توګه په طبیعي او بیا رغونه باندې ژوره اغیزه لري، چې په طبیعت کې په زیاته کچه سره ژوي زموږ په چاپریال کې پیدا کیږي، چې دغه ژوي په ځنګلونو او سرځایونو سیمو لرونکو ځایونو کې ژوند کوي. دغه ژوي چې دي درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د ژوند یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې په زیاته برخو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. موږ ویلی شو چې وحشي ژوي هغه حیوانات ته ویل کیږي کوم چې انسانانو ته ضرر رسوي، یعنی انسانانو ته ضرر رسوي، لکه مار، لړم، پړانګ، زمری. دا ټول وحشي ژوي ته ویل کیږي چې انسانانو ته ضرر رسوي. نو د افغانستان د طبیعي جوړښت چې ډېره پراخه ساحه یې غرونه نیولې ده، په تېره بیا د هندوکش لړۍ چې دي لوړې لړۍ چې نو ژورې او شګلینې لمنې لري، چې په دغو لمنو کې یې ژوي دپاره ځمکه چمتو سوې ده، چې جغرافیایي ارزښت له لحاظه څخه په دغه ساحو کې ژوي یا هم وحشي ژوي ژوند کولی سي، چې د زوحیتین او سشندونکي لکه سرمشکۍ، سمسارا، چونګاش، مار او نور. په افغانستان کې یوازې مار اوویش ډوله پېژندل سوي دي، او اووه ډوله یې زهري دي، چې دوه ډوله یې کوبرا او پنځه ډوله یې بې افین ماران دي. نو د دې ترڅنګ تیلرونکي ژوي هم شته چې یو سل شل ډوله یې په افغانستان کې پېژندل سوي دي، خو له بده مرغه خزیر شمیری اوس د منځ څخه تللی دي، چې موږ تاسو وپیژندل چې ژوي انسان ته ضرر رسوي. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د ژوو په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو کورنۍ دنده درې سوالونه دي چې هر سوال ته په مطابق ځواب ورکړئ. لومړنی سوال، مالداري او د هغې اقتصادي ارزښت څه ته ویل کیږي؟ دویم سوال، وحشي ژوي کوم ډول حیواناتو ته ویل کیږي؟ درېیم سوال، مالداري او عصري پرمختللې طریقه تشریح کړئ. نور نو قدرمن زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسوي. ښه وخت، الله پامان.
دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام من نک هلا و احترامات می قبول کی قدر من اول علی زکون کو زبرشنا غفار یوزر به همت ستول تشرق واس به مدد ول سم ټول کی جغرافیا مسمن بهم لوستا هلا د شتا ستول قدر من ابو علی زکون کی برتر او غجر صحت مند او سج او صحه جمع مون پتن می تر نو زکون کو د چز مرستا سو د جغرافیا مسمن بهم لوستا نو هلا د چری تیر ورز لوستر بم په پراو در د کیک تور سره زکړ او سج او نیو لوستا امره کی ولری تر نو زکون کو مخله دین چز ستا ستن مز نو لوست پیل کان تر ستول فر زکون کی باید خپل زنا سره خپل د ولسم ټولګي جغرافیا مضمون کتاب کتابچه او قلمونه ولري تر څو وکولی سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوټ کړي. خوشحال ګل علي زکون کوز مرسته سو د نن ورځې د دویم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ور باندې بحث ولرو عبارت دي له لومړی شمالي ختیځ سرحدونه، دویم لویدیځ سرحدونه، دریم ختیځ او جنوبي سرحدونه. یعنې نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان شمالي ختیځ سرحدونو په هکله، لویدیځو سرحدونو او هم چنان ختیځ او جنوبي سرحدونو په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر من زکون کې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خو زده کوونکو د لوست پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو د از مجد گران هیواد افغانستان و شمالی ختیز سرحدونو پا حقل معلومات لست رو لکه سرنگه چه مولاکتا سطور پو هیج روز مجد گران هیواد افغانستان یو لحو هیوادون لجم رو سخش مرد که جایی کم چی دا سیاه پزری که موقعیت لری او یو غره نی هیوادی کابو یو پر دری برخایی خرونانی ولی دا نو مجد ویل سوز مجد گران هیواد افغانستان زیاد شمیر سرحدی کشی لری چی دا افغانستان پا شمال ختیز کی دوی سرحدی کشی موجوده دی چی داغ دوی سرحدی کشو که در نازده کون کو لرمانی کشی چی دا پامیر سرحدی کشی دا چی دا افغانستان افغانستان او تاجکستان ترمنز او شمال ختیز سرحد په توګه سره پیژندل شوی دی چې د افغانستان او چین ترمنز په ترمنز سرحدي پولې په نښه کړی دی. دغه کښه چې د درنوزده کونکو د پامیر او وهان وړ سفر چې ده په دغه کښ کې موقعیت لري چې دغه د پامیر او وهان وړ سفر د سمندر له سرحد څخه 6000 متره لوړ وایل لري چې د دغه کښې په واسطه سره درنوزده کونکو د سیند د امو سیند د څانګو ترمنځ یو بیلوونکې برخه جوړه سوې ده یا هم بیلوونکې ساحه ده. دغه دواړې سیندونه چې دي د همدې سیمې له دایمي کنګلونو څخه سرچینه یا هم منبع اخلي چې له همدې کبله څخه د پامیر لوړ سطحه د نړۍ د بام په نامه سره یې شهرت موندلې دي. همدارنګه درنوزده کونکو د سرو افغان ساحه چې ده د هغې وخت د تزراري روسیې د چین او برطانوي هند ترمنځ پرته وه چې په دغه ساحه کې بیا د سرحدونو تثبیت له ډېرې مودې څخه تر بحث لاندې و چې بالاخره په 1323 څخه تر 1308 میلادي کلونو ترمنځ د افغانستان شمالي سرحدونه تثبیت سول یا هم په رسمیت سره وپېژندل سول چې دغه شمالي سرحدونه په هکله هم خبرې ترسره سولې. خو څرنګه چې دغه د امو سیند سرچینه څرګنده نه وه معلومه نو په دې وخت کې دغه ستونزه منځته راغلله، ځکه ځینې کسانو په دغه وخت کې فکر کوي چې دغه د امو سیند چې دی په خپله د زرکو له جهیل څخه سرچینه اخلي. خو ځینې کسانو بیا دغه فکر یا هم په دې ام سره وه چې د امو سیند د چکمتین له جهیل څخه سرچینه اخلي، چې له همدې عمل څخه په دې برخه کې د افغانستان د سرحد ټاکنه او په رسمیت سره پیژندل یې ضروري وګڼل شول تر څو باید د افغانستان دغه سرحدي پولې وټاکل سي. نو په دغه وخت کې قدرمنو زده کوونکو د افغانستان موقعیت په نړۍ کې او هم چنان د دې ترڅنګ په د افغانستان د امیر عبدالرحمن د دورې په وروستیو کلونو کې چې هغه وخت 1315 میلادي کال و چې دغه کال په خپله د 1223 لمریز کال سره سمون خوري، نو د دریو لویو هیوادونو ترمنځ استازي راوبلل شوله چې د افغانستان څخه یو په خپله غلام محی الدین خان و چې په هغه وخت کې د قدخان او د بدخشان د ولایتونو حکمران و. د دې ترڅنګ بل شخص چې و چې د مجرل جور لو په نامه سره یادېږي د انګلستان هیات مشر هم و چې په دې مذاکرات کې د مشر په توګه سره وظیفه په غاړه درلوده. نو د کوچني او لوی پامیر په سیمه کې مذاکرات پیل کړل. دغه مذاکرات چې و درنوزده کونکو کابو 9 میاشتې اوږده سوله. یعنې دغه خبرې چې دوی سره کولې دغه سرحدي کرښې ټاکل کېدلې 9 میاشتې په جریان کې دغه سرحدي کرښې د پامیر سرحد په ختیځ کې د هند تر سرحده پورې د ختیځ د افغانستان او د تزراري روسیې ترمنځ وټاکل سو او همچنان د دې ترڅنګ د انګلستان ځینې سیاست مدارانو د خپلو لاندې شویو ساحو او د تزاري روسیې ترمنځ د یوې حیلي ساحې سره چې ډېره زیاته مینه درلودله د پامیر او وهان په ساحه کې د انګلیس او روسیې امپراتوري یو بل سره نښتې وې، نو د دې لپاره یې
چې هغوی ترمنځ یو حیله ساحه راشي نو واهان یې بې پوښتنې څخه افغانستان ته ورکړله چې افغانستان یې د افغانستان لپاره د تحفې په غونډې سره ورکړي. او په دغه وخت کې د فامیر سرحدي کرښه د زرکول له جهیل څخه ختیځ څخه په ختیځ کې د یو لوی درې پورې اوږده سوله چې د روسیې دولت په 1894 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې دغه کرښه ومنله او په دې ډول سره واهان افغانستان ته د یو نړیوال تړون له مخې څخه ورکول شو. نو دا و درنو ځکونکو کوم چې په افغانستان کې د افغانستان شمال ختیځې سرحدي کرښې ټاکل شوې وې چې دغه سرحدي کرښې په خپله د فامیر سرحدي کرښو په نامه سره یادیږي. همچنان درنو ځکونکو د لوست په راتلونکي برخه کې موږ تاسو ختیځ او جنوبي سرحدونه پیژنو. زموږ د ګران هیواد افغانستان ده دغه د افغانستان ختیځ او جنوبي سرحدونه چې دي درنو ځکونکو د احمدشاه بابا د واکمنۍ څخه د محمد زیانو د واکمنۍ تر لومړي وخته پورې په ختیځ او جنوب کې تر کشمیره، لاهور، پنجاب، پېښور، اسماعیل خان درې پورې، ان تر غازی خان درې پورې، تر شکاپور، سیند، ملتان او په پای کې د غرب سرمندرګي د عرب کوم سمندرګي چې دی دغه د ار تر سمندرګي پورې پراخه ساحه وه. خو کله چې په هغه وخت کې د سدوزیو قبیلو او هم چنان د محمدزیو قبیلو یا هم د دوغو دواړو ورونو ترمنځ خپلمنځي نفاق منځته راغلل، دغه سدوزیانو او محمدزیانو ترمنځ سیالي منځته راغلل، نو په دغه وخت کې انګلیسانو د دوی د خپلمنځي نفاق څخه استفاده واخیستله. د دې په ګټې اخیستنې سره انګلستان ته د افغانستان ځینې سیمې تر ولکې لاندې راغلل، د افغانستان ځینې سیمې اشغال کړل. چې انګلستانیانو زیاته قوه چې وه درنو زدهکوونکو په هغه وخت کې په 1893 میلادي کال کې د افغانستان پر لور باندې راولېږل شوله او په هغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ته یو یاداشت واستوي چې د جنرال رابلت سیاسي هیئت د یو عسکري پریکې په جنرال کې د کوم جنرال چې وو دی ته داسې یو یاداشت واستوي چې دی باید په جلال آباد کې د یو جنرال په توګه سره ومني. نو په دغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ډېر زیات په قهر شو کله چې د دغه پر یاداشت واورېدی، یعنی دی چې دغه کوم خط ورته راستولی وو. نو په دغه وخت کې فوراً امیر عبدالرحمن خان دغه پریکړه وکړله، خپل ټولو سل زره کسیزو عسکرو ته یې د تیارسي امر ورکړی او ټولو ته یې وویل چې باید جهاد وکړي، یعنی د جهاد اعلان اراده یې وکړه. خو کله چې انګلستانیانو دغه مقامات ولیدله او دوی په دې باندې پوسټ وله چې امیر عبدالرحمن خان د دې پر وړاندې باندې جدي اقدام پورته کړی دی، نو خپلې پریکړې څخه لاس واخیستله او قانع شوله چې خپل 15 کسیزه اساسي هیئت د مارتیمر ډیورن په مشرۍ کابل ته واستوي. نو په دې وخت کې کله چې دی ډیورن ته واستوي، نو په دې وخت کې د افغانستان کې امیر عبدالرحمن خان د خپل دولتي امریکانو له مشرۍ پرته چې هولستان مانی کې تړون لاسلیک کړل او لوی تاریخي مسؤلیت یې په غاړه باندې واخیست چې په هغه وخت کې درنو ځکونکو دغه د ډیورن کومه پریکړه چې امیر عبدالرحمن خان وکړله یو ډېره لویه پریکړه وه چې ان تر نن ورځې پورې په سیاسي لحاظ سره هم یو غټه پریکړه ګڼل کېږي او تر نن ورځې پورې د افغانستان د خلکو لخوا څخه نه ده منل شوې. دغه ډیورن چې کله کابل ته راغلی، نو د ډیورن د تړونکي په دې موده کې مخکې انګلستانانو لخوا څخه ترتیب شوی وو. خو کله چې امیر عبدالرحمن خان ته وړاندې شو، نو په دغه وخت کې 1893 میلادي کال و چې د نومبر 22مه نېټه وه چې دغه کال په خپله د 1411 هجري قمري کال سره سمون خوري چې د جماد الاول د 2مې نېټې سره سمون لري. نو امیر عبدالرحمن خان د خپلې دولتي امریکانو له مشرۍ پرته څخه دغه تړون لاسلیک کړه چې د دې تړون د لاسلیک او څخه وروسته په پای کې د ډیورن سرحدي کرښې د واهان او پامیر د غره او د وهیجر توکل او سویل ختیځ د کلک او توکل څخه د ملک سیاکو تر غره پورې د هیواد په جنوب لویدیځه زاویه کې وټاکل شولې چې چمن، پشین، وزیرستان، کرما، پاړه چنار، اپریدي، باجوړ او همچنان سوات او چترال د افغانستان له خاورې څخه جدا شول او هغه وخت برتانوي هند پرې وتړل شول چې دا یو ډېره ستره پریکړه وه. نو درنو ځکونکو همچنان لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، زموږ ګران هېواد افغانستان د انګریزي حکومت له لحاظ څخه یا هم د انګریزي حکومت له طرفه څخه ډېر زیات ځپول شوی دی. څو ځلې زموږ ګران هېواد افغانستان د انګریزانو د حکومت پر وړاندې باندې ستر جګړې سرته رسولي دي چې بالاخره افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هېوادونو له جملو څخه وو چې په لومړي ځل باندې خپل خپلواکي په 1999 میلادي کال کې لاسته راوړل. او رسد د هغه څخه نور هیوادونه هم د خپلواکۍ په اخیستلو باندې لاس پورې کړله. کله چې د افغانستان دغه مقاومت ولیدل نو نور هیوادونه هم جرأت وکړه ترڅو خپل خپلواکي واخلي. نو موږ ویلی سو چې کله افغانستان په 1999 میلادي کال څخه وروسته خپله خپلواکي واخیستله نو د ډیورند د سرحد مسله هم نسبه حال، ځکه بیا هم دغه یو غټه مسله وه. هم چې د دې ترڅنګ په 1988 میلادي کال کې چې کله پاکستان جوړ شو نو دغه موضوع بیا هم نسبه حال چې آن تر نن ورځې پورې د ډیورند پر کرښه باندې مذاکرات روان دي، آن تر نن ورځې پورې د افغانستان خلک د ډیورند کرښه نه مني. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان ختیځ او جنوبي سرحدونه وپېژندل. وسمندلو ساتونکو برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو زموږ د ګران هېواد لویدیځ سرحدونو په حق معلومات لاسته راوړو. خوشحال قدرمنو زده کوونکو، لویدیځ سرحدونه زموږ د هېواد په لویدیځ کې د افغانستان او ایران ترمنځ دوه سرحدي کرښې موجود دي چې دغه د ایران او افغانستان ترمنځ یې پوله رامنځته کړې ده، چې یوه کرښه یې په خپله د مګمهار سرحدي کرښې په نامه سره یادیږي او بله کرښه یې د پهري سرحدي کرښې په نامه سره یادیږي، چې هره یوه یې نن ورځ موږ تاسو په تفصیلي ډول سره لولو. لومړنی مګمهار سرحدي کرښه چې د درنو زده کوونکو د سیستان سیمه چې د افغانستان د هېواد په جنوب لویدیځ کې پرته ده، د تاریخ په بېلابېلو دورو کې کله به د افغانستان او کله به د ایران د ادارې یا هم تر ولکې لاندې به وه، یعنی کله به د افغانستان په واک کې وه، کله به د ایران د حکومت په واک کې وه. د احمد شاه بابا د واکمنۍ څخه تر 1928 میلادي کال کې چې د 1925 هجري لمریز سره سمون لري، د 19 پیړۍ تر نیمایي پورې سیستان د افغانستان د خاورې یو برخه وه. وروسته بیا د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې د سربندي د قبیلې د مشر علي خان د ایران د دولت تابع ومنله او ځان یې د خپلې قبیلې سره د ایران دولت ته تسلیم کړه، او له هغه څخه وروسته د افغانستان او ایران په منځ کې سرحدي مشکلات رامنځته شول چې دغه لازمه وګڼل شوه ترڅو افغانستان او ایران ترمنځ باید سرحدي پولې وټاکل شي، چې بیا په هغه وخت کې د افغانستان او ایران حکومت د سرحدي مشکلاتو له کبله څخه ونه شوای کولای ترڅو کومې پریکړې ته ورسنجي. نو په همدې دلیل سره د هند او ایسرا سره یې تماس ونیول او افغانستان او ایران د سرحدي ستونزې د حل لپاره حکومت وغوښتل چې د هند د وزیر پرینټریک په نامه سره یو شخص و چې هغه د سیستان ناحیه یې د حکم په توګه سره وټاکله، او افغانستان او د ایران ترمنځ سرحدي پولې وټاکله چې هغه پولې د مګمهار د سرحدي کرښې په توګه سره ومنل. بل هم درنو زده کوونکو، بل چې د سرحدي کرښې چې د پهري سرحدي کرښې په نامه سره یې چې دغه سرحدي کرښه د سیاکو څخه د ذوالفقار تر درې پورې زموږ د هېواد په شمالي لویدیځ کې موقعیت لري، چې څو ځله د افغانستان او ایران ترمنځ باندې سرحد په توګه سره وټاکل شوه، خو په دې کې کومه غوسه پریکړه ونه شوه. خو بلاخره په 1400 هجري مریض کال کې د ترکیې دولت خوا څخه یو منګرزتوب غوښتنه وسوله چې هغه یو ترکیې دولت یو جنرال چې فخر الدین التایی نومېده، نو دغه ډېر زیات فکر او غور څخه وروسته یې خپله پریکړه واوروله چې د افغانستان ویدي سرحد یې د پهري د کرښې په نامه سره یاد کړه، او د سیاکو له سیمې څخه یې د ذوالفقار تر درې پورې د شمال له استقامت باندې تثبیت وټاکل، او له سیاکو څخه تر اسلام آباد کلا پورې یې سرحدي کرښه د ځمکې پر مخ باندې، له اسلام کلا څخه تر ذوالفقار درې پورې یې د هری رود سیند او افغانستان او ایران ترمنځ سرحدي کرښې په توګه سره وټاکل. نو درنو زده کوونکو، دا و هم د لویدیځو سرحدونو په حق معلومات. هیله ده چې تاسو لږه معلومات ترلاسه کړي اوسئ او پوسی اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنه ده درې پوښتنې دي چې هره پوښتنه په خپلو کتابچو کې نوٹ کوئ او مطابق ځواب ورته پیدا کوئ. لومړنی سوال چې دی، درنو زده کوونکو، ختیځ او جنوب سرحدونه تشریح کړي. دویم سوال، لویدیځ سرحدونه تشریح کړي. دریم سوال، شمالي سرحدونه تشریح کړي. د درست سرحدونو په حق به معلومات ترلاسه لیکي په خپلو کتابچو کې. نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو نن ورځ لوست په همدې ځای پای ته رسېږي. ښه وخت ته لافما. Thank you.
ډیر خوږی دی لکه شکرې زیو ما شوم یم ټوکرې په غاړه سفلې می پری دی یوان دوانا سفلې می پری دی یوان دوانا لکل لری دغرا ګور پره داسې خوږی دی لکا شکرې زیو ما شوم یم ټوکرې په غاړه سپلې.